وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالی ورځ د 2019 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې زعبدالحی کاکړ درته سلامونه یم، هیله ده روغ جوړ او خوشحاله وست. په دې غړی کې په افغانستان کې د بریدونو حال درکو، د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په اړه هم رپورټونه درته لرو، اونیز پروګرامونه روشان مستقبل او باختر ستوري هم لرو. خو په پایل کې به مایک مجید بابر ته وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. چارواکي وایي د کابل او غور ولایت په جماعتونو کې د بریدونو له وجې د مړو شمیر 22 او ته رسیدلی. په خیبر قبایلي سیمه کې د ډینګي ناروغۍ تشخیص به وړیا کیږي. د امریکا خارجه وزیر به پاکستان ته ځي. او استمشال د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې تیر ورځ په دوو جماعتونو کې د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په کابل کې د شیعاګانو، په غور ولایت کې د سنیانو په جماعتونو شوي دي بریدونو کې د مړو شمیره کېدای شي ډېره لوړه شي. په کابل کې د شیعاګانو په جماعت د شوي برید پړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبول کړې. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې یوه ورځ مخکې په کندهار کې د طالبانو لخوا په یو برید کې 3 افغان سرتیري ووژل شول. د داخله وزارت د چارواکو په خبره د کابل په امام زمان جماعت کې د لمانځه پر مهال شوي ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي او 540 نور ژوبل دي. خو ځینې راپورونه وایي چې په امام زمان جماعت کې د ځانمرګي چاودنې نه مخکې وسلوالو په لمونځ کوونکو ډزې پیل کړې. چارواکي وایي چې د غور ولایت په دولینه ولسوالۍ کې د سنیانو په خیوګان جماعت کې شوي برید کې 3 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د پاکستان د پوځ مشر په افغانستان کې ورستی بریدونه غندلی دی او وایي چې دا ترهګریزي کړنې باید په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان او افغانستان پر هاسو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه SPR وایي چې جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې پرون په راولپنډه کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره په کتنه کې وکړي. ښاغلي زاخیلوال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقاتونو کې د پوځ مشر او د امنیتي چارو سلاکار ناصر جنجوا سره په دواړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د خیبر قبایلی سیمې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ د وړیا تشخیص لپاره دوی ته د معاینو سامانونه ورکړل شوي دي. تر 13 ورځ د یادې محکمې یو مشر ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ته وویل
مولا چې کندی کنه د ډینګي کیټونه راوکړي دي او په ډوګرا هسپتال کې چې کندی کنه مو خپل شروع کړي دي. انداوا شانتي په جامروت کې شروع دي. هم له کله ټایفاید د پر خپل کیټ راځي، د زیړی د پر خپل کیټ راځي، د ملیریا د پر خپل راځي، انداوا رنګ د ډینګي د پر راځي. نو مو ته چې کندی کنه د فاټا سیکریټریټ د هیل ډایریکټریټ نه مو ته چې کندی کنه دا د ډینګي کیټونه دا پرووایډ شوی دي او په لابراتوار کې
دا په داسې حال کې ده چې په پیښور او خیبر قبایلي سیمې سره خوا او شا سیمو کې په لسګونه کسان د یادې ناروغۍ نه مړه شول او په سوونو نور په روغتونونو کې داخل دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال ویلي په هغو 340 پوځیانو کې چې له 2015 کال راهیسې په امریکا کې لا درک شوي دي نیمایي افغانان دي. دا بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. سیګار د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل تر اوسه پورې 125 افغانان چې د پوځي زده کړو لپاره امریکا ته تللي دي لا درک دي. د امریکا خارجه وزارت 13 ورځ وویل چې دا شمېره ناقابل قابل قبول هدف پورې لوړه ده. راپور وایي په دغو کې 28 یا پولیسو نیولې دي او یا امریکایي نویستې دي او نور 3 یا خو امریکا پریښې ده او یا یې هیڅ درک نه لګي. 50 افغان پوځیانو دعوه کړې ده چې که دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي نو په امریکا کې د روزنې له امله به یې ژوند له خطر سره مخ شي. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلی دی چې وزیر خارجه ریکس ټیلرسن د میدني ختیځ او جنوبي ایشیا مهم هیوادونو د یوې اونۍ په دور راځي. ښاغلی ټیلرسن د دې سفر په لومړي پړاو کې د سعودي عرب سرخار ریاست ته ځي، چېرته چې به هغه د سعودي عراق همکارۍ د کونسل په غونډه کې د یمن په مسله سعودي مشرانو سره خبرې کوي. ټیلرسن به جنوبي اسیا ته د وزیر خارجه په توګه د خپل لومړي سرکاري دورې نه مخکې د قطر په سرخار دوحا کې قطري مشرانو سره لیدو لپاره یې ساريږي. ریکس ټیلرسن با په دې سفر کې په دواړخي د ماملو د خبرو لپاره هند او پاکستان ته هم ځي. د خارجه وزارت د بیان لمخه ټیلرسن با امریکا ته د رواني میاشتې په 28 نیټه د ستنېدو نه مخکې د سویټزرلند په جنیوا ښار کې ساريږي او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن او د سر صلیب نړیوالې کمیټې دفترونو ته به غونډو لورځي. وو سترو صنعتي هیوادونو یا جی سیون ویلي د ټیکنالوژۍ لسترو نړیوالو ادارو سره په همکارۍ به پر انټرنیټ د سختریدو ډلو پروپیګنډې د بندولو لپاره کار وکړي. د ایټلی د کورنو چارو وزیر مارکو مینیتی د جمعې په ورځ په روم کې وویل دا حسابه د سختریدو لخوا په آنلاین ډول د برتی کولو روزنې او سختریدو کولو هڅې په نښه کړي. نوموړي وویل د وو سترو صنعتي هیوادونو حکومتونه به په دې برخه کې فیسبوک، ټویټر، ګوګل او یوټیوب سره همکاري وکړي. منیتی وویل دا د سختریزۍ پر ضد د مبارزې لپاره د حکومتونو او د ټیکنالوژۍ د سترو ادارو ترمنځ لومړنۍ لویه همکاري ده. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او ګوګل استازو تر اوسه په دې اړه چې څرنګه به د سختریدو د آنلاین پروپیګنډې د مخنیوي لپاره اقدامات کوي څه نه دي ویلي. امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، فرانس، ایټلی او جاپان د نړۍ اوس ستر صنعتي هیوادونه دي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. پروانه غړی کی د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. په افغانستان کې د جمعې پر ورځ په دوو جمعتونو کې جلا جلا بریدونه سوي چې په کې د مړو شمیر 2 رسیدلی دی. تر حملو لمخه افغان ولسمشر اشرف غنی نورو بریدونو ته په اشاره سره وسلوال د جګړې بایلونکي بللی وو.
فشار سته، اما فشار زکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني.
په کوټه کې د ځوانانو یو ډله ټولنیز میډیا په تیر بیا فیسبوک د ولسی ګټو لپاره استعمالوي. هغه څنګه
د لوبو خاطر رالو مرد ځوانانو تربیتی پروګرامونه شروع کړل. په تعلیم کې مل دوی سره مرسته شروع کړه. د کینسر مریضانو سره موږ مرسته شروع کړه.
دا به په اونیس پروګرام روشانه مستقبل کې دروازه وو. په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ د پښتو د وتلي ناول لیکونکي خدای بخښلي ساد الدین شپون د یاد غونډي حال درکړو.
د استاد شپون دی پد کېدو یو لوی عامل بدایي هغه کلی کې چې دی پیدا شوی وو په تاریخ کې هغه کله ثبت کو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. افغان چارواکي وايي د جمعې پرس په کابل او غور ولایت کې سو بریدونو کې 2 کسان وژل شوی دي. په دواړو حمله کې جماعتونه په نشه شوی دي. لومړی برید د کابل په دشت برچی کې د شیګانو په امام زمین جماعت شوی او په دوم حمله کې د غور ولایت یو جماعت په نشه شوی دي. تفصیل د رضوان مراد په رپورت کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د تازه راپورته شوی څپې هدف دازل په کابل او غور ولایتونو کې 2 او چې د لسګونو لمنسکونکو په وینو رنگ شول. امنیتی او روغتي چارواکو ویل د کابل په دشت برچی سیمه کې د اهل تشیع په امام زمان جمعات کې ځانوژن کې د ماخام د لمانځه پر مهال حمله وکړه. د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په امام زمان جمعات کې شوی انتحاري برید لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي او 45 نور ژوبل کړي دي. د امیر اختیار د وزارت د رسنیو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته ویل چې یوازې کابل امبولانس روغتونونو ته 22 مړي رسولي دي. بل لورته پرون مازیګر د غور ولایت په دولینه ولسوالۍ کې یو ځانوژن کې خپل 14 کې مواد په یو جماعت کې منفجر کړل. د دولینه ولسوال احمد حسین دانشیار ازادي راډیو ته ویل چې په دې ځانوژن کې برید کې د یو سیمه ایز قومندان په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. دانشیار ویلی د دې بریټ هدف حکومت پلوې سیمه ایز قومندان فضل احمدو. د غور د ولایت وین عبدالحی خطیبی د شوی ځانوژن کې بریټ د سرنګوالی په اړه ازادي رادیو ته ویل
عصر روز گذشته در حین ادای نماز در قریه خواجگان مربوط ولسوالی
دی وی پرون مازیګر د دولینه ولسوالی په خواجگان کلی کې د لمانځه پر مهال ځانوژن کې 14 کړی ده. دا خلک سنیانو او د لومړی ځل دی چې په غور کې داسې یو عمل ترسره کیږي. لارک څخه په خبره شوی اعلامه کې پرونی حمله د بشریت اسلام او افغانانو ضد جنایتونه بلل شوی دی چې د اعلامې لمخې هدف یې د افغانانو ترمنځ نفاق پیدا کول دي. ارګوای تورستان نشي کولای په دې شومو او وحشي اعمالو سره د افغانانو تاریخي یووالی مات کړي او د دې ډول بریدونو عاملان به ډیر شر د امنیتي ځواکونو لخوا وسپل شي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل ټویټر لیکلی، هغه څوک چې په جماعتونو کې لمونځ کوونکي وژني نه د سولې مستحق دي نه د رحم، د هغه په خبره دا بې رحمه قاتلان باید لمنځه یوړل شي. د کابل او غور په جماعتونو کې دا خونړي بریدونه د دولت ضد وسلوالو د تاوتریخوالي او بریدونو د همهغې لړۍ برخه بلل کیږي چې په تیرو 15 ورځو کې په غزنی، پکتیا او قندهار کې سلګونه سرتیری او ملکی وګړي مړه او ژوبل کړل.
د رضوان مراد رپورٹ واورید. په رپورٹ کې په کابل کې د وژل شو شمیر اوس 9 تر رسیدلی دی او د دې ترڅنګ د غور ولایت خه 3 نو دا په مجموعي توګه 2 جوړ شي. په افغانستان کې تازه بریدونو ته امریکا او پاکستان غبرګونونه ویلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه بزدلانه بللي. د پاکستان فوج مشر بیا د بریدونو په غندلو سره ویلي چې دغه سي حمله به په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه د کابل او اسلام آباد پر هڅو اغیز ونه کړي. تفصیل به د احمد شبر په رپورت کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو دا بریدونه د تیرې نږدې اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلې دي. د سیشن بی پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر 40 ډیر کسان چې نیمایي ملکیان وو وشل شول. په همدې ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو بریټ تر 40 ډیر افغان ځواکونه وو وشل او د پنځشن بی پورس د کندهار په مایوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوزي اډی کې تر 40 ډیر سرتیری وشل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر ناورت د بریدونه بزدلانه او بې معنی بللې دي. دی وویل چې له افغانستان سره د واشنگتن کلک ژمنې پر خپل حال دي. ناورت زیاته کړه چې متحد ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅې به کوي چې په افغانستان کې وي دایمي سولې او روغي جوړې ته لار هواره شي. اروپایي ټولنې هم تیر شپه په یوه اعلامیه کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغه کورنیو ته چې خپلوان یې د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخونه نیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریشم ولار د ښاروالانو په 12 غونډه کې د تیرو 4 ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غوړي خپل له تباهۍ سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار شته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې فصل دین دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې بایلودین کړي نه موږ.
بلورت د پاکستان د پوز لوی درستی سوی په افغانستان کې د ترهګرو روسي بریدونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوز درسنۍ او څنګه خبر ورکړی دی چې پرون پر راولپنډي کې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز له مشر او د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان مسجد په اړه خبرې وکړې. د دشت برچی د برید مسؤلیت داعش منلی دی.
دا احمد چبر د تیر 4 ورځو راهیسې د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ اړوند د وزیرو په تنګۍ کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ بیا جګړه روانه ده چې له امله په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او د خوږیانو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې بې سرپناه ژوند تېروي. د ننګرهار ولایتي شورا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ولایتي اداره او مرکزي حکومت غږ کړی چې په یاده سیمه کې د وسلوالو پروسه د عملیاتو د پیل کېدو تر څنګ بې ځای سو کورنۍ سره بېړنۍ مرستې وکړي. د مشال ریډیو خبریال بازمند عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا د جمعې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت نه وغوښتل چې په خوږیانو ولسوالۍ کې د جنگونو له امله بې ځایه شو کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په دې اړه وویل
تقریبا 2000 نه تر 2500 پورې خلق تر اوسه پورې کډوال شوی دي. کولس مشر یا وزیر صاحب دفاع رئیس صاحب اجرا دې ته جدي غورونه کی نو امکان لري چې د ایشان بډیر زر غیانی ولسوالۍ ونیسي او خیو وای خو غیانو ولسوالۍ ونیول نو کولای شي د کابل لار هم بند کی.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی ولاز مری په مرکزی حکومت غږ کوي چې د بی ځای شو کورنۍ سره د مرستې تر څنګ دی په یاد سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي.
د وزیر تنگه او د دې شاوخوا سیمه د داعش تر کنټرول لاندې ده. ګڼ شمېر هیوادوال بې ځایه شوي دي او بې کوره شوي دي. ولایتي اداره او خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس د بې ځایه شوو دپاره عاجل او جدي تدابیر ونیسي. تر څنګ ولسمشر د ننګرهار د ولسونو جدي غوښتنه دا ده چې د دغه ناورین د مخنیوي دپاره باید دلته قوي او ستر عملیات په لاره واچول شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول اتاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي ادارې د بیړنیو مرستو لپاره چمتووالی نیولی دی.
د خوګیاڼو ولسوالۍ د وزیرو د تنګي په سیمه کې شاوخوا 2000 پورې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. تېره شپه د ننګرهار والي په سپارښتنه باندې ناسته ترسره شوه. دې ناستې په ترڅ کې پرېکړه وشوه چې نن به د سرې میاشتې او پیښو پر وړاندې چمتووالی ادارې له لورې پرته له دې چې سروې ترسره شي د 300 کورنیو سره به د خوراکي روغتیایی او غیر فرکتی تو کوچ پاگی چی خیمی با هم ووسی که دم رستا لسروی پرت ترسره شیم.
دیزی اتوی چی ده دایش او طالب و اسلوالو ترمنز پا نخطه که تردی دم اتتن ملکی وگلی سوار لس دایش او دو لس طالب و اسلوال وجل شوی او اتتن دایش او پینزتن و اسلوال طالبان تپین شوی هم دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
هلته په کورمه کې د ترګرو پیښو وروسته د پاکستان حکومت د ښار شاوخوا خندق کیندلی و، خو اوس یې په دې لړ کې له خندق سره په څنګ کې د سړک او نیټ پوستو جوړولو منظوري هم ورکړې ده. د پاکستان په پارلمان کې د کورمې استازی ساجد حسین توري ویلي چې له دې سره به نه یوازې د امنیت مسله حل سي، بلکې ځای تجارت ته به هم ګټه ورسی شي. خو ځینې خلک بیا غوښتنه کوي چې پر کومه مځکه خندق، سړک او پوستې جوړې شي د هغو مالکانو ته دي د کې هغې قیمت ورکړه سي. نور حال طارق اورکزی راکوي.
د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي د کورمې په پړچینار کې له خندق سره 40 فوټه سړک او پر هغې باندې امنیتي پوستې د جوړېدو منظوري شوې ده. ساجد حسین توری وایي په دغه پروژې به تر 40 کروڑ روپو لګښت راځي. د کامی اسمبلی غړی زیاتوي چې په لومړۍ مرحله کې حکومت به له پړچینار خاره ګیر چاپیره 10 کیلومتره سړک جوړوي او په راتلونکو کې به په دغه سړک په 50 مترو کې چیک پوستې جوړولی کېږي. ساجد حسین توری دا هم وایي دا سړک چې د جوړېدو لپاره ورته 5 کروڑ روپۍ فنډ هم راغلی دی، له پړچیناره تر ډنډرو، مقبلو، خرلاچی، کرخیلا او شلوزان تری منګلو پورې غزیدونکو لارو سره به نخلول کیږي.
پیل لاین حکومت نه ان شاء الله زر کو زر بو 5-6 کروڑ روپے او دوی شي دی بو کور روان کی او دې استیمیټ ان پای کوم تمرا کمو نه کمو پیسو کی 10 کیلومتر روډ ده او دا مطلب دې کوم بای پاس کی منګل شلوزان روډ ته ورسو. دا لاین نوټ را هغه نه لاوا او بلکو ته فائدہ لري، ټریډ نیم فائدہ لري، حکومت دې باندې ټریډ لري چې هم پدې شي
مشر ابرار جان توری وای دا سڑک اپوستے به د هغو کسانو پر زمکو جوړی گی چې غریبان دی او هیڅ وس نه لري، پکار دا چې حکومت ورتا د زمکو خپل پیسې هم ورکړي. ابرار جان توری زیاتوی لا پړچنار خارا گیر چاپیرا د خندق د کنل لپاره هم حکومت زورګونو اکړه ځمکه واخستله، خو په بدل کې خلکو ته سور نه کړی شول.
دوی چې کوم اقدامات یا کوم ګامونه دلته پورته کړی دي، مو ټول توري بنګخ قوم د هغه په خو الفاظو ستاینه کوو، خو زه په خپل به حیثیت یو سیاسي ورکر او د قوم ترجمان دا خبره کوم چې د علاقې خلک چې کوم دي یقینا ډیر غریب خلک دي چې کوم د خانق واجی یا د دغه کوم روډ جوړیږي د کې چې د مقامی خلکو کوم ځمکې راغلي دي، نو مو افسرانو نه او پاک فوج نه دا مطالبه کوو چې هغه ته د دې کوم جایز ریټ ده مشال
لډیو چکلا په دې اړه ل ساجد حسین توري و پختل نو د هغه دا وینا و چې دا ور سره منل شوی دا چې کده چاز مکه په دې کې راشي د هغه بورته موعظه ورکول کیږي. د کور می په پاره چنار کې د مارش پر یو د شمنټه موټر بامي 14 تر کې دورسته حکومت د نورو تر هغه ریزو په خو مخانستو لپاره لخارا غیر چا پیره خندک اولادې سره سړک او پر دې امنیتی پوسټ د جوړیدو فیصله کړې و. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په سواد کې د جنو سکولونو د جوړولو او د سړک په خولو اعلان کړی. نو موړي پروند په مدین کې یو شمولیت غونډه ته د وینا پر مهال داشمن وکړه چې د حکومت به 15,000 ارزی استادان هم مستقل کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سواد سیلانی سیمه مدین کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ویلوې شمولیتي جلسې ته خپل وینا کې ویلي چې پی ټی آی له ولس په کومه ناره اوټ ورکړو دوی هغه کې زیاتره کامیاب شوې دي. دا وخت د خیبر پښتونخوا حکومت په تعلیم، صحت، پولیسو محکمو کې لوی بدلون راوسته دي. دوی ویل
ایجوکیشن کې سیاست ختم، ترانسفر څوک نشي کولې، په هیلث کې مو سیاست ختم کو، په هسپتال په ډاکټر څوک سیاست نشي کولې، په پولیس کې مو سیاست ختم کو، په پولیس څوک سیاست نشي کولې.
دین اوڑان دے دا مدین سره تعلق لرن کی سیاسی مشر میاں شرافت علی چې په پی ٹی آئی کے دا شمولیت اعلان وکړو په دغه مقوول چې دې سیمه کې یو شمیر مسلې دي. دوی ویل وزیر اعلی چې کوم اعلان نه کوي هغه دې عملی هم کړی.
دا مطالبه کوم چې دغه کالام بیوٹیفیکیشن پروجیکټ چې باغې کې روډونه دي، باغې کې پکنیک پوائنټس دي، باغې کې لټونه دي، پر روډونو باغې کې مختلف قسمه مراعات کی پارکونه دي، باغې کې ډېر څه دي چې هغه پروجیکټ چې کوم دی هغه د ما حلقه پی کې 85 لکه مدین، پتی پور، بحرے، میادم او دې ټول علاقے کې دغه پروجیکټ متشور.
د غختنو په جواب کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې دوی کم اعلان هم وکړو هغه به ضرور عملی کوي. دوی د سړکونو جوړولو په شمول د سیمې ترقۍ لپاره یو شمېر ترقیاتي کارونو اعلان وکړو.
زاد اکروډ او ګمراټ روډ چې کم دی کچا دی هغه په خون اعلان کوم. دغه سي علاقې دامان تیرا ته های سکول منځوري ورته باډالې سکول د میډل درجه اعلان کوم. جی جی ویسټ بیرین های سیکنډري اعلان کوم.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دغه مقوول چې د دوی دورې حکومت لږ وخت پاتې دی د کې به د صوبې 15,000 په ان ټی اس برتی شوی ارزي استادان مستقل کولای شي. دې ترڅنګ کوم اعلانونه چې ترقی د پاره کړی شوی دی هغه به سرته رسولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروي
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو.
د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د فاټا سیکریټ لخوا ورته د ډینګي ناروغۍ د تشخیص لپاره ماشینونه ورکړل شوي دي. د خبر ایجنسی د باډیو جمهوریت خلک اوس په خپلو لویو روغتونونو کې د ډینګي ناروغۍ ټیسټونه په اسانۍ کولای شي. دا چې تر اوسه په خبر ایجنسی کې ډینګي څومره کسان متاثر کړي او د خبر د صحت محکمې هلته د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کم ګامونه پورته کړي دي، تفصیل به د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری راکړي.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې فاټا سیکریټ دوی ته د ډینګي ناروغۍ د تشخیص او ټیسټونو لپاره ماشينري او سامانونه ورکړي دي. او په دې حکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ثوای
مولای چې کندی کنه د ډینګي کیټونه ورکړي دي او په ډوګرا هسپتال کې چې کندی کنه مو په خپل شروع کړي دي. انده شانتي په جامروت کې شروع دي، هم د ټایفاید د پر خپل کیټ راځي، د زیړی د پر خپل کیټ راځي، د ملیریا پر خپل راځي، انده رنګ د ډینګي د پر راځي. نو مو ته چې کندی کنه د فاټا سیکریټ د هیل ډایریکټریټ نه مو ته چې کندی کنه دا د ډینګي کیټونه دا پرووائډ شوی دی او په لیبارټو کې زموږ سپور بالکل یې کولای شو. پرونه مو چکن دی کنه په ډوګر هسپتال کې موږ سره چکن دی کنه یو خپل چکن دی کنه پوزیټیو کیس راغلی او بل چکن دی کنه موږ دینه مخکې په ډوګر هسپتال کې د دې لپاره وارډ جوړ کړی دی او ټول سہولتونه ور کړی دي.
دا چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره دوی په خیبر کې نور څه ډول ګامونه پورته کړی دي په دې حق له نوموړې وایي
موږ اویرنس سیشن آگاهي پروگرام کړه 500 پورې چکن دی کنه موږ مشردانې تقسیم کړه نو تر اوسه پورې موږ 1500 همغه پورې چکن دی کنه موږ سپری وکړه. یو خو عوام لا اپیل کوم چې چېته ولوري وګدي کاغه په چټي کې دي کا پټین کې دي اول خو چکن دی کنه بدلول په کور دي کا په لوخي کې دي کا ګاملا کې دي کا په بلټي کې دي بدلول په کور دي پلی چکن دی کنه فریش وو څه چکن دی وینځل او بیا فریش وو استعمال اول
د خبر جن سید جمرود غونډي کې لیو تن اول شیر پر دی وای چې هل تل د ډنګي د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دی پورته کړی شوی.
خلک په یاره کې یو خوف ته او په ذهن باندې یو بوج دی خلکو چې یاریږي ودا چې دلته هیڅ قسم د سهولت نشته نه مشرګانې شته ټول سره هغه فوکس پرې شوی. نو موږ حکومت نه دا مطالبه وو چې لپاره داسې اقدامات وکړی شي. یو خو زمونږ د علاقې خلک چې هغه ډېر زیات غریبانان دي په هسپتالونو کې خاص کر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دومره رش دی چې هغه یو پیس باندې 4 ګنټې ټایم لګي. بغیر نه علاوه پرایویټ د خلکو وخت نشته چې دا شروع کړي. نو موږ د اعلی حکومت دا مطالبه کوو زیات نه زیات سهولت ورکړي ځکه چې دا علاقه ډېره زیاته متاثره شوې او د خلک کم آبادی په ډېره زیاته وو.
د خیبر جنسی د صحت محکمې د وینا تر مخې تر اوسه په ټوله جنسی کې 125 کسانو ته دغه ناروغي لګېدلې ده خو زیاتره کسانو ته پکې په پیښور کې لګېدلې. دوی وویل چې فاټا سیکریټریټ چارواکو باور ورکړی چې ډېر زر به په جمرود روغتون کې د ډینګي او نورو ټولو وبایي ناروغیو د مخنیوي یو ځانګړی مرکز هم خلاص کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پرون پر نړۍ کې په کورونو کې د کار او روزګار کوونکو د حکومت نړیواله ورځ وبخښل مانځل کېږي. په دې مناسبت په پېښور پرېس کلب کې د مدني فعالانو یو غونډه ترسره شوه. په غونډه کې په دې خبره د خپګان څرګندونه وشوه چې په خیبر پښتونخوا کې کومې ښځې په کورونو کې دننه کار او روزګار کوي د هغوی اقتصادي او نور حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی له دې خپل محنت په حساب پیسې نه ورکول کېږي. دغه نړیواله ورځ پرون رول منځو څو نور تفصیل په شوره د غلام غوس په ریپورت کې.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خزو د حقونو لپاره د کارکونکو ډلې مشره مهراج همایون وایي په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ډېری خزي په کورونو کې کار روزګار کوي خو د هوی اقتصادي او نور حقونه ترخپو لاندې کیږي.
دا د کور کې کوم زنانه ناشته دي او غي مزدوري کوي چاله دوپټي باندې کخیده کوي چاله اچار چټنی جوړه کوي هغه بوتل کې ورته واچي هغه بازار ته لګي ماشين باندې ګنټلو کې او هغه چې دنا غنوي له بوتیکس کوم کلاو شو دي ځای په ځای نو هغه له ورکی نو دې سره زیات ته دا دې چې دې له معاوضه ډېر رقم ده لکه یو زنانی یو سوټ چې کوم دی ناغه بازار کې 15000 باندې خد او دې لچې نه معاوضه چې هغه 1000 به ورلور کړی.
په ملګرو ملتونو کې د خزو د حقونو لپاره د کارکونکو څنګه د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره مشر سید واجد شاه وایي په پاکستان کې د مهنتکشو د حقونو لپاره جوړ شوی قوانینو کې په کور دننه د مهنت مزدوري کوونکو کارګرانو ذکر نشته او په کار د حکومتونو د دې خلکو د حقونو د ساتنې لپاره هم قانون سازي وکړي.
زموږ خیبر پښتونخوا فاټا کې بالخصوص او پاکستان کې بالعموم داسې بلا ډېر خلک دي چې کم کې زیات تر زنانه دي. دی په کورونو کې کار کوي خو دی ریکګنایز نه دی ایز لیبر فورس نو دی ته دی حقوق هم نه ملاویږي.
د سرټ په نوم د یو غیر دولتي تنظیم مشر سیف الرحمن دورانی وایي په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگونو او بدامنۍ د وجې ډیری کارکونکي مېرمنې اغیزمنې شوې دي. دورانی زیاتوي د هغوی تنظیم په قبایلی سیمو کې 6000 کار روزګار کوونکو مېرمنو ته روزنه ورکړې ده خو په دې برخه کې نور هم ډیر کار پکار دی.
کوم زنانه د پدې کنفلیکټ کې د ای ډی پی په تور باندې راوته نو هغه اوس پدې باندې
توانی دلی چاغی کې ډیره خري چاغی په خوا مغه کار کوله کاغی با ټوکرې جوړولې د میزرونه یا به سپه ګولونو بوټي موټي به جوړول په جامو باندې هغه ټول هر څه اغي مخکیم کول خو اوس مطلب چې په مختلف طریقې باندې اغي کوي لکه دې کې مونږ اغي ته د کلر چې د رنگونو څنګه تاسو کم کم رنگونو لګوي یا دې کې نوې نوې دنیا خلک څه غواړي نو دا شی ځنه متوخل نو په دې کې تقریبا د شپږ زرو نه زیات خو ته مونږ د ټریننګ ورکړی دی
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ډلې د مشر معراج همایون په وینا په پښتونخوا صوبه کې د کارګرانو میرمنو د حقونو د ساتنې لپاره د یادی صوبې په اسمبلی کې په یو قانوني مسوده کار روان دی خو تر دې دمه دغه قانوني مسوده صوبایي اسمبلی ته نه ده وړاندې کړې شوې غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د غلام غوث له ریپورت سره هم د خبرونو د دې غړي نیمای تر رسیدلې ولستمه به جسوی دی مجید بابر به د خبرونو لنډې وړاندې کړې
افغان چارواکي وایي چې تیر ورځ په دوو جماعتونو کې د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه یا کسان وژل شوي دي چارواکي وایي چې په کابل کې د شیاګانو په غور ولایت کې د سنیانو په جماعتونو شوي دي بریدونو کې د مړو شمیره کېدای شي ډیر لوړ شي د پاکستان د پوز مشر په افغانستان کې ورستی بریدونه غندلې دي وایي چې دا ترهګری دي کړنی باید په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان او افغانستان په هڅو اغیز ونه کړي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر وایي چې جنرال قمر جاوید باجوا دا سرګندونه پرون په راولپنډای کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره په کتنه کې وکړي د خیبر قبایلی سیمې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د ډنګي ناروغۍ د وړیا تشخیص لپاره دوی ته د معاینو سامانونه ورکړل شوي دي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال ویلي په هغو 320 پوځیانو کې چې له 2015 کال راهیسې په امریکا کې لادرکه شوي دي نیمایي افغانان دي دا بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلی دی چې وزیر خارجه ریکس ټیلرسن د میدانی ختیځ او جنوبی ایشیا مهم هیوادونو د یوې اونۍ په دوره زی خاغلی ټیلرسن په دې سفر په لومړي پړاو کې د سعودي عرب سرخار ریاست زی
د خبرونو لنډیزم له مجید بابر واوریدل او سم دوه ونس پروګرامونه روشانه مستقبل او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو روشانه مستقبل تاسو مخکې مواردل دي نن بیا ځل بیا واوري او باختر ستوري به تاسو نن تازه واوري روشانه مستقبل درته منور شاوړاندې کوي د باختر ستوري په زومت عابد
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او د کې پیرزوونه قبول کړي د کمپیوټر او انټرنیټ لوجه نړۍ په یو کلی بدل شوه چې خلک پکې په ډیر اسانه د معلوماتو او زده کړو ترڅنګ تفریحي موقع هم ترلاسه کولی شي بیا پکې ټولنیز رسنۍ یعنی سوشل میډیا را مسته کېدل سره د خلکو د رسایي او خبرتیا لړۍ لا نور سي واښوه لدې وړاندې به مرکزی رسنۍ یعنی ریډیو ټلویزیون او اخبار ته د عامو خلکو غږ رسیدل ډیر ګران وو خو د ټولنیزو رسنۍ لالارې اوس هر تن د خپل غږ پورته کولو استعداد ترلاسه کړی دی په ټولنیزو رسنیو کې بیا د پاکستان زیاتره خلک فیسبوک استعمالوي په پرمختللي هوادونو کې خلک د فیسبوک نه ډېرې مثبتې ګټې پورته کوي خو په پښتنو ځوانانو کې دا رجحان کم تر سترګو کیږي په کوټه کې یو ځوان ضیا خان د لړکې حالې ځلې شروع کړي چې سړ ډول پښتانه ځوانان د دې نوې سہولت نه د ځان او ټولن لپاره ګټه پورته کولی شي نو موري د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه د کمپیوټر ساينس پروفیشنل ایم او له سات ساده د کوټه آنلاین بلوچستان آنلاین ګروپ فاوندر ایم دا د سوشل میډیا په اړه باندې مزه ګروپ جوړ کړي چې داغه مقصد دا و چې د سوشل میډیا پوزټیو یوز په نامه باندې موږ دا دوخته دغه ور 2009 کې دا موږ سٹارټ کړي او په دغه کې مراولنې موږ د ځوانانو ته ګیمونه سوالو جوابونه د نوکریانو په اړه باندې دا مددونه شروع کړو چونکی چې خلکو ډیر خوش کړي دا زموږ کار بیا موږ پریکټیکلی یعنی خپل میدان ته راووتو په داسې شل کې مراول وار چې کم کار شروع کړي هغه موږ د وینور کوونک شروع کړي مختلف خلکو ته موږ وینور کوله د سوشل میډیا په ذریعہ باندې مشخ پر یو ډیټا بیس او پاره کې موږ ډونرز ډیټا چاول او پاره کې بچا ضرورت پی وغه مشته تړون وکي نو بیا به موږ هغه ته غوینه ورکړه.
ضیا خان وای سمو د پاسې خلکو حل زالو ته په کتو سره ملاتړ شروع کړو چې په نتیجه کې یې دوی خپل فعالیتونه لا نور زیات کړل.
نو بیا موږ مختلف اړخو باندې کار شروع کړی، موږ د سپورټس خواته د لوبو خواته رالو، موږ د ځوانانو تربیتی پروګرامونه شروع کړل، په تعلیم کې موږ دوی سره مرسته شروع کړه، د کینسر مریضانو سره موږ مرسته شروع کړه، او دا ټیم موږ چې کوم اکټیو والنتیر ورته وایي هغه تقریبا 400 دی چې په مختلفو اړخو کې دي، مختلفو کارونه کوي، او دا ټول پروګرامونه موږ رضاکارانه تور خپل په مدد کو، یعنی موږ چې کوم دا 400 اکټیو والنتیر چې ورته وایي دا موږ خپل پیسې ملاوو بیا نړۍ لپاره شکارونه کو.
دا چې په دې ډول حالو ځلو کې نه یوازې وخت لګي بلکې مالی لګښت هم پکې کیږي، هغه څنګه کوي نوموړي وویل؟
زه خپل یو سرکاري ادارې سره راستن ډایرکټر کار کوم، او زما سملګری دی هغه کوم داسې پرش او دو باندې خل فائز دی، او هغه خپل مر خپل تنخواه کم چې سوشل انټرپرینورشپ ورته وایي، یعنی خپل تنخواه نړۍ د پاره شکارونه کوونګ، څوک لس فیصد تنخواه ورکي، څوک 15% ورکي، تر اوسه تر توفیق پورې هر څوک دغه ورکي، او دلته موږ ته یو چاته نه تنخواه ملاویږي او نه موږ له چا ځا فنډینګ اخو، موږ هر کار کوو، موږ یو هغه کار معلوم کوو، دغه څو خرچه راځي هغه معلوم کوو، بیا موږ په 400 ځوانانو کې یا په 300 ځوانانو کې دا سره وو بشو چارچا په خپل مرزي رضاکارانه تور ارسو دغه ورکول د پاغه موږ دا کار.
ضیا خان وای په دې ټولو فعالیتونو کې د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحاناتو په شمول د یو شمیر نورو کورسونو تربیت او لارښوونې هم ورکوي.
موږ مختلف څه پروګرامونه روان دي چې واغه ته موږ وایتي خپل اونر کم دي داغه صدقه ورکي، خیرات ورکي، یعنی خپل اونر او خلکو ته ورکي. په داسې سلسله کې موږ یو پروګرام په کوټه کې شار کې شروع کړی دی چې موږ دا فری ټیوشن ورته وایو، اف د خاص کر دا یو لسم دو لسم چې کم سټوډنټس دي پاغار خ باندې موږ مفت او ضرورتمند خلکو ته د تیاری ورکو د میډیکل سیټه، دغه علاوه سوشل میډیا په اړه باندې موږ مختلف داسي هنرمندان دي چې هغه پی ایچ ډی دي، هغه په خپل فیلډ کې دغه دي، هغه د لایو ویډیوز په ذریعہ باندې یا د نور چې کوم دغه سافټویر دي تاګه په ذریعہ باندې مختلف کلاسز موږ جوړو، په هغه کې چې کوم ضرورتمند هر څوک چې په هغه کې برخه اخستن غواړي خالي خپل رجستریشن وکړي، او پر هغه ټایم باندې موږ دوی ته هغه پروګرام شروع کو.
ضیا خان او ایل کومې جنکی یا نور مزوران چې د تعلیم لپاره د کورنا د بهر وتل موقع نه لري، د هغوی لپاره ځانګړي پروګرامونه چلوي. نو موړی وای په بیلابیلو تعلیمي ادارو او هسپتالونو کې یې د خلکو د مرستو لپاره ملګري ټاکلي دي.
دا موږ ټول په سوشل میډیا وسور کوم، او تقریبا موږ په ار یونیورسيټي کې رضاکاران سره چې هغه به ونیو سټوډنټس ته مرسته کوي چې دوی چیرې ځي، هلته دوی ته نه معلومیږي چې څنګه به دوی ته سکالرشپ ملاویږي، څنګه به دوی ته اډمیشن ملاویږي، او په هغه کې هم موږ خپل خل ټاکلی دي، خالي د کوټې پر لیول باندې نه دي، په لاهور کالجز کې زموږ داسې سټوډنټس کراچی کې دي، دارنګه مرسته کوي، دارنګه د سیاحت په حواله هم څه هسپتالان دي چې په هغه کې زموږ د باندې کم رضاکاران دي، هغه دوی سره له خلکو سره مرسته کوي. موږ چې کوم پیج او ګروپ دا شان دي په سوشل میډیا باندې داغه ذریعہ باندې خلق مشتعل راکی چې زما دا ضرورت دی، نو بیا موږ هغه ډایرکټ لاغه سړی سره کنیکټ کو.
په پاکستان کې سکال د انټرنیټ لپاره قوانین یا سایبر لاس جوړ شو چې د انساني حقوقو ځینې کارکونکو په نیوکه کړی دي، خو ضیا خان وای دوی ته له دې قوانینو هیڅ مشکل نشته.
موږ بالکل د سایبر لاس په دغه کې نه راځو، بلکې موږ د مثال په تور باندې شیر سایبر لاز یو چرول کې پاکي مثال موږ ورکو چې داخل د سوشل میډیا څومره مثبت استعمال کوي، او داخل څومره موږ په کم پالیسی کې دي، موږ یو سکول رنګ یو، موږ یو انستي رنګ یو، موږ ځوانانو ته تربیت ورکو، موږ لا شانو سره ګسر کار نه لرو، لکه څنګه چې تنقیدونه کوونګ دي، یو پرېشر جوړونګ دي، ها موږ له ګورنمنت سره تعلقات جوړونګ، بالکل ستا موږ ورزو ویزیټ ورکو، ورغستا د دې خواته ورزو خپل مسلې ورشو چې ودا سکول کې دا مسله ده، په داس پټال کې دا مسله ده، په دای کې دا مسله ده، او کتی دا چې وکاسي نو ډېر په دا اړه باندې له موږ سره ډېر پر کم ګورنمنت افیشلز دا غل موږ سره زرزا کار دی، پاک سیکریټری لیول خلک هم شامل دي چې موږ کارم خوشحالي او هم موږ خبرو ته ترجیح ورکړي.
د انټرنیټ او سوشل میډیا منفی استعمال څنګه وي، او د دې د مخنیوي لپاره کوټه آنلاین سهاله ځلې کوي؟
کم ټول خپل پروګرامونو کو پاغه کې اول وال مجدا شعور شو چی کم چې دا سوشل میډیا دا غلط استعمال څومره نقصان کوي سي او دا نقصانات دي لکه پاغه کې چې مختلف فراډ راځي او پاغه فراډ کې بیا سایبر کرائم خپل یو بل دي دا مطابق ایکس دي پاغه کې مختلف سزا وي دي یعنی دو چا غلط تصویر چوانګ یا دو چا تشکنځ کنځل کوم یا بد خبر کوم یا د چا پر ذات په قوم یا پر مذهب باندې دغه کوم دا په والا باندې موږ بقاعده د خپلنی موږ ایکسپرت لرو او موږ په خپل ار پروګرام کې یو نیمه ګنټه ودا شي ته ورکو چې دا ځوانان تاول موږ دا پونه ورکو چې کته شی استعمال نه سی کوي نو غلط استعمال هم کوي ولې د غلط استعمال سزا وستا او ستاسو لپاره ډېر ځکه غټي جرمانی وستا.
زیا خان وای د سوشل میډیا فائدې ډېرې دي او په کار دا چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلانډ د مینه پاس.
د دې یونه پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې د ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا مثبت استعمال څنګه کیږي او له منفي استعمال نه څنګه ډډه کیدی شي. په دې اړه د سوشل میډیا د یو ګروپ ته فعالینو تاثرات درته وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګه سه
د فیسبوک د کوټه انلاین ګروپ یو فعال په دې حق لمشال ریډیو ته ویل
جی اسمانو شماله اسماعیل دی او زه یو بیسیکلی هاوس وایف ام فلور کشنیان مې دی او دا د خپل محفل واده بعد سبق ویل واده بعد ما اوس ما مټریک واده واده سره یو شروع کې ما فیسبوک اکاونټ جوړ کړ نو مختلف خلک چې دنه مختلف ګروپس کې زی او سرچ کوي ګوري مطلب ډیر درنګستا مسخرو والا ګروپ هم نو ستا خبرو والا ستا په یوه کې ما دا ګروپ باندې کتنګ شروع کیو افته ما مطلب پور ابزرویشن په دا ګروپ باندې کوټ آنلاین باندې از ما کزن وینا بکار وسلور بخلان ما پوسټ کیو راغه مطلب یو ګنټه دنه وینا رنګسو نو زه ډیر امپرس شوم بیا هغه بعد د دوه یو دوه اکټیویټیز لزور اړم ټری پلانټیشن لا اور درنګ اویرنس ورک د صفای باره کې نو ته ما کوته نو ما دا ګروپ ډیر پوزټیو کار کوي ما خپل کور والا تعلق کوي ما خپل سړی تعلق کوي مز ما سړی ویل ویل نه دا شکر دي کار خیر دي ته ککې ویکم ام بعد چلتا اچانک یو پوسټ والی چې وینه پکار ده ما نیمه شپه خپل سړی له خوبه پورته کې واخل راځه ته وینه ورکا دا وینه ډونیټ کړه ما خپل وینه ډونیټ کړی ده
دا چې په فیسبوک ځینی خلک سپور سپکی لیکي د هغه لوجه د مشکلاتو سره مخ کیږي او کسنګ په دې اړه شمایلا اسماعیل وویل
ډیر خلک خراب کمنټس هم کوي ډیر خلک اعتراض هم لري اور ولی زه نقاب کوم زما په نقاب هم ډیر خلک اعتراض لري چې ول درنګ کې یا درنګم سوې دي چې خالي سړیان سوې دي یا زه پکې شزه سوې يم لیکن زما دغه مننګ دي چې کرشه زه د باندې نه راوتله او په دما شي کې خپل سړی نه واشواله نو د زمج ملک زمج ماشه تر کې نه سکواله څه دي باید کې مطلب لازمی نه دي چې هغه سوشل میډیا کې راسي یا هغه زما رنګ د باندې وزي پریکټیکلی خپل کور کې خپل غلې کې خپل مولوی کې کار کوله سي یو چا مدد تو کې یو غریب ته یو وخت ډوډۍ ورکي هغه هم صدقه جاری ده هغه هم کار خیر دي
نو موږ وایي چې د تیر وخت برعکس نن سبا ډېر خزي په فیسبوک اهل ځلې کوي او د ټولنې په پرمختګ کې خپل برخه اچوي
بالکل راغلی دی ډیر مطلب اگر فزیکلی نه دی راغلی اسکل ډونیشن مش غیو پروگرام دی مش فیسبوک پر ذریعہ تنا اغا انجونی اغا کون کې مطلب سکلز لري اور دبان ملک کې ناس تھی دلته نه سی راتله فزیکلی نو اغا ویډیوز جوړي اور کوټ آن لائن کی پوسټ کی یا بلوچستان آن لائن کی پوسټ کی نو سکل ډونیشن هم تخفل هنر یو چاته ورز دکې یو مسلمان غلار اور رخصانه کې اغم ډیر لوی خبره ده ډیر اگر نه سی راتله پریکټیکلی فیملی بیک گراوند لوجه یا دبان دی ناس دی دبان سبقونه وي دا رنګ مستر فیمیل ممبر سچ باندې پی ایچ ڈی کوي ماشاءالله لیکن هغه پرپوزل رائټینګ او درنګ شانو باندې ویډیوز جوړي او مستر راستي او مجلته پوسټ کو په پیج باندې په ګروپ باندې
شومایلا اسماعیل وای د سوشل میډیا د لارې د خزو د پوهاوی پروګرامونه نیخ پنیغه کورنیو ته ګټه رسوي
هپاتایټس کوم درنګ کار کړی دی مطلب مختلف درنګ هیلث شوبو باندې مختلف ډپارټمنټس لزو التا خبر کو یا فیسبوک په ثرو او ته دا اورنس ورکو کې او به زیاته مزایا کوي دا پلاستیک لوټي ما استعمال دې سب بيماريان پیدا کیږي نالیان بندي سي مندو ته هميشه دا مشو کوي کې کوم شي پام مطلب کړ څه زیاته ضروری د کوم شي پام دې څنګه او به بوایل کوي او هغه چتنا صفا بوتل یول ډیر خل درنګ یا غن په پيږي کې اوس بوتل اگر یو واره یوز سو هغه دیم واره مينځنګ دی یا بوایل وانګ دی او راته بعد کوم شي تور کوم دې د اکثر بیا ډیر نا جوړیان پیدا کیږي اوس که اگر مې جو ګورو موسم لوجه بارانو ننستا
ناجوړیان زیات سوي دي هغه باندې کې چې بابا ته څنګه صفایي خیال کولای شي او څنګه خپل د کوچني پام کولای شي هغه باندې کې موږ ډېر پروګرامونه کړو دي.
د کوټه آنلاین یو بل فعال جنگیرترین وای په خپل هم مازوري لري او د نورو مازورانو د مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
زه گورنمنٹ جاب هم لرم او ددا سے علاوہ زه په میډیا جنگ اخبار کې پارٹ ټایم جاب کوم. دا غو سره سات سات ډیسیبلټی نو چې زه خپل ډیسیبل يم او ډیسیبلټی موومېنټ باندې هم کار کوم. د دې چې کوم ستونزې پراو باندې یو سټینډ هم کوټه آنلاین سره ایز اډمن تقریبا د 15 کال سره کار کوم. دا نه چې مثلا زه یا ګیمونه پر کوم جو 20 غنټه لګیان خپل ټیم یې ځای کړی یا خلک څنګه ومه یا فیک ائیډیا نه انجنونو پر نامه باندې جوړوم. دا داس بهتر ادا ده چې ته د معاشري خدمت د سوشل میډیا سوشل میڈیا چې د هغه کمر د مثبت کار د لپاره استعمال کو دا ځکه خلک ډیر فائدہ اخستلای شي.
نو موړې وای دوی رضاکار دي او خپل ځوانان صرف د سوشل میډیا مثبت استعمال ته هڅوي نور هیڅ عزائم نه لري.
سر اکثر خلکو دا خیال لري چې زمر د کوټه آنلاین کوم گروپ ته کوم چې د ازمر کمپین روان دی پدې کې خلک مرتوی یا ستو کارباري ازائم دي یا سیاسي ازائم دي. لیکن په بعضی سیمینارز کې ورک شاپس کې ټریننګ کې مر صرف د تدا میسج ورکو چې مثلا مر پدې کې د چا سره نن مر د سیاسي پارټي سره زموږ راپور شته یا زموږ د دې سره لینک یو. زموږ صرف مقصد دا دی چې مر پر ولنټریزم باندې کار کوو مر پر مثبت مثلا د سوشل میډیا چې کوم پر نیگیټیو سایډ باندې روان ده دا مثبت سایډ تر راوړو چې د زموږ یو د زموږ ځوانان پدې شي کې انوالو شي راځي د خلکو د معاشري خدمت وکړي. په هغه کې اوس ان شاء الله مر ډیر دغه سلو تقریبا 80,000
په اخر کې شمایله اسماعیل د ځوانانو او په خاصه توګه خزو په نوم خپل پیغام کې وویل
ټایم مزای کوم ټایم درنګ شه دی چې هغه یار الله سوته واپس ناراضي باید کی باید کی یو شی اگر الله تعالی تاسو درکړه دی تاسو په لاس کې سمارټ فون ست او په داسې ما ویری چې یو څوک ته دم کی درکې یا یو څوک ته خبر کوي بلاک آپشن ست بلاک کې کوي. لیکن دا دی کې اگر ته یو ګنټه یو ګنټه د سوشل اکټیویټیز ته ورکې پوزیټیو اکټیویټیز ته یو اویرنس میسج ورکې یا خپل یو وال کې درنګ یو اویرنس چې تا کړی کوټیشنان دې دي لیکن تا کوټیشن باندې عمل کړی ا کوټیشن ورکا هغه باندې یو بحث وکړه یا درنګ یو شی چې تا خبر ہے نور نه دی خبر اغا وینس میسج ورک خپل په فیسبوک باندې یو معاشري اصلاح لپاره یو خبر وکړي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغام نه ریکارډ کړئ 00202212211 او اوس خپل کوربه باندې ورشاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسي کوربیم. پنننې خبرونه کې په کابل کې د استاد سادودین شپون د یادغونډي ریپورت ولرو. بیا په کوټه کې له ډاکټر عبدالرؤف رفیقی سره د هغه د سیډنیز مرکز په کړي کارونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به په جلال آباد کې د سولې تر سرلیک لاندې د یو انزوریز نندارتون ننداره هم وکړو. لومړی ریپورت درازو. د پښتو ژبې وتل لیکوال شاعر کرکتون کې او خبریال ارواخات استاد سادودین شپون 13 میاشت د 15 کلونو په عمر په امریکا کې عمر او خاکی جسد د افغانستان په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. 13 ونۍ په کابل کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حالې په ریپورت کې درکوو. دا ځل په کابل کې افغان ادبي بهیر خپل ونیزه غونډه د ارواخات استاد سادودین شپون یاد ته وقف کړی و چې نوموړو لیکوالو د هغه پر ژوند او پن مقالی او ویناوی واورولې. په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد اسد الله غزنفر هم یو له هغو چې د استاد سعدالدین شپون پر ژوند او هنري اوږدې خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د استاد شپون آثار به ځکه تلپاتې ارزښت ولري چې په خپل چاپېریال یې د خپلو تجربو پر بنیاد لیکلي دي.
یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرط غواړي، یو دا چې د موضوع په لحاظ عالی وي، او بل دا چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړي چې هغه وړاندې کولو طریقه یعني شپون صاحب دغه دواړه کمال لرل. د بانکي غاړه مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د ده د خپل د ادب پیسه کې زده کومه تیوري لري. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسه کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دا وي، په هغه کلي کې چې دی پیدا شوی و په تاریخ کې هغه کلی ثبت کړو.
لیکوال او کرکتون کی محمد اسف عمر د استاد سعدالدین شپون په نثری اثارو مقاله لیکلی و. د نوموړي په لیکنه کې یو ځای راغلی ول،
د هغه د لیکنې ځانګړی حساب سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرو. هغه راوی د یو کرکټر په څیر استعمالو. د هغه آثار په معلوماتو مال عمل حسینه چې په یو مسلک کې دی په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پرېږي، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو څیزونو زیات تم کېدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خو د شپون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکي ستړیا ته نه پرېږي. د هغه د آثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دی. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تېرې شوي دي که په تخیلي کرکټر.
استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال د کندوز په خان آباد ولسوالۍ چارتوت کلي کې دنیا ته سترګې غړولې وي، او د 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر له 10 نیټې سره برابره وه، د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله عمر، او خاکی جسد یې د 2010 کال د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو. استاد شپون په خپل 50 کلن ژوند کې پر دوه شعري ټولګو سربیره یو شمیر ناولونه او داستاني آثار هم خپاره کړي چې ګټلې شینټاغې، د بنګي غاړه، د سمس یاران، خایستو و نو یو شپونو، او د مچۍ زالې د لوستونکو پام ور اړولی و. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په 13 خپرونه کې به مو له خاغلی ډاکټر عبدالرؤف رفیقی څخه د هغه د سیرنیز مرکز د هڅو په اړه اورېدلې وي، چې نوموړي له دغه مرکز څخه په 13 کلونو کې 22 عنوانه بیلابیل سیرنیز اثار خپاره کړي. دا چې ډاکټر رفیقی سیرنیز مرکز د کتابونو د چاپ لپاره لګښتونه څنګه پیدا کوي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو. ډاکټر صاحب عبدالرؤف رفیقی، په 13 خبرونه کې خو تاسې د ډاکټر رفیقی سیرنیز مرکز لخوا د چاپ شو تخلیقي او تحقیقي کتابونو په اړه باندې د مشال رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. که اوس تاسې خپل یو کتاب ته چې د دغه سیرنیز مرکز لخوا مو خپور کړی دی او د عالم اروا سیل نومیږي، په دې کې لګرنا واچوي.
دا داسې و چې د المانی یو شاعر و، داسې 150 کاله د مخه، دانتی، هغه یو نظم لیکلی و په خپل وخت کې، ډیواین کومیډي. نو په هغه کې د جنتو د دوزخ سیل کړی و. هغه وخت هم پر د باندې ډیر انتقادات شوي و چې د دې نظم مرکزی خیال دی د حضور اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د معراج د واقعې څخه اخیستی دی. نو دغه تصور د خیال موجود و، وخت په وخت د نړۍ د مختلفو ژبو په عربي کې او په فارسی کې، حتی شیخ محمود شبستری او مثنوي لیکلی و ګلشن رازی جدید، او بیا په دا راوروسته کې اقبال لاهوري چې و هغه یو په جاوید نامه کې دا لړۍ پر مخ بیولې ده، او سیر افلاک دی چې پیر رومی جلال الدین بلخی رومی د مخ دی او مرید هندی اقبال په پسې دی هغه په مختلفو مقاماتو د مختلفو شخصیاتو سره مخ کوي او هغه بیا یو د بل سره مکالمه کوي. مثلا اقبال په یو فلک باندې چې د احمدشاه بابا سره ګوري نو احمدشاه بابا ورته وایي چې آسیا یک پیکر یا بگیل است، ملت افغان دران پیکر دل است، از فسادی و فسادی آسیا در کشادی و کشادی آسیا. داد احمد شاه بابا لجیبی اقبال دا لیکلی ده چو گاد دمات دا اویل پا پشتو که ما کوشش وکی ابتکار می وکی چه ده یونوی خیال راورم پا یونوی پیترن و پا یونوی اسلوب بندی ده پشتو ادب د شیر دنیا تا اوراندی کمنو پا اگه که ده علمی اروا سیل دولس ملاقات دی او سفر دی. البته د اقبال په نظم کې مولانا بلخی د مخ دی غیر رهبر دی او په دغه عالمی اروا کې د ملت غم د مخ دی او شاعر په پسې دی د ملت غم مختلف پړاوونو ته بیایي. په کې د محمود غزنوی سره ملاقات دی، په خپل د احمدشاه بابا سره ملاقات دی، اقبال سره دی، د جمال الدین افغانی سره ملاقات دی، د مولانا بلخی سره دی، د شمس تبریزی سره او د امریکې یو صدر و ابراهام لینکن دا غ سره یو ملاقات دی او یو ملاقات د خپل ځواني سره
ډاکټر صاحب دی کې خوشک نشته دی چې ستاسو دغه ملاقاتونه له دغه مشایخ سره تصوراتي دي، خو د تیرو اوګدو کلونو رئیسی د پښتون په خاوره باندې دغه خوره غمیزه یو حقیقت دی. آیا دغه حقیقتونه مو د شعر په ژبه له دغه مشایخ سره شریک کړي او دا هم راته وایي چې مقصد مو څه دی؟
بله، اصل مدعا می داد چې دغه موجوده روان حالات ز د افغان رنیسانس مومنت چې دا زموږ د رنیسانس دوره ده چې دا موږ پکې روان یو، د ستړي پیشي دي، د دنیا ده، د جنګونه دي، خودکش دي، هر ځای پښتون ټکور ټکور دي، در بدر دي، دا زموږ د نوي بیداری د پاره ان شاء الله زموږ رنیسانس مومنت دی. په دې کې موږ ډیر څه د لاسه ورکړه او خدای دې وکړي چې اوس تر بعد زموږ د نجات لاره اوسي. دغه حالات مې له پخوانیو مشاهیر سره چړلې دي، د احمدشاه بابا سره مې ته خبرې چې ستا بچان په سړکانو خیرات غواړي، یا فرض کړه د محمود غزنوي سره چې سومنات او داودا او دلته دې په کور کې دغه مشکلات پیښ دي، په خپله د غازی امان الله خان سره هغه وایي ورور ستاسې دا حالت ما لیدی، ما چې د تعلیم خبره کوله، ما چې د زده کړې خبره کوله، ما چې د ویښتیا خبره کوله، پر دغه بنیاد مې کوله. نو دغه حالات مې ورسره چړلې دي او د دې په تناظر کې یو د شاعر خپل شاعرانه خیال چې دی هغه
ماشاءالله. ډاکټر صاحب دا خو مو ډیر لوی کار کړی دی. کدا راته ووایي چې ډاکټر رفیقی سیډنیز مرکز به په راتلونکي کې هم سیډنیز کارونه پر مخ بوزي او تر څنګ دا پوښتنه هم لکه اومه چې دغه سیډنیز مرکز خو به کتابتون هم لري، ستاسو له کتابتون نه ځوانان استفاده کوي؟
هو انشاءالله. اصل یو بنیادی خبره دا ده چې دا موږ په شخصي توګه دا مرکز جوړ کړی دی، یعنی په دې کې د دولت هیڅ ډول مرسته تر اوسه پورې زموږ سره شامل حال نه ده. اختیارانه موږ یو ښه مجهز کتابتون لرو، الحمدلله په هغه کې 15,000 کتابونه دي په مختلفو ژبو او په مختلفو موضوعاتو. هلته د ایم فیل او د دکتورا د لیول چې کوم خلک تحقیقات کوي هغه زموږ مرکز ته مراجعه کوي. موږ هغه ته ډېر ښه مصادر او منابع مهیا کوو، موږ ډېر ښه پخواني ریکارډونه لرو او ډېر بهترین قلمي نسخو ښه کلکشن لرو په مختلفو ژبو کې، پخې ډېر نادر او نایاب نسخې هم موجودې دي. د دې تر څنګ موږ انشاءالله په مختلفو څېړنیزو پروژو باندې په علمي شوق ذوق او د ملت د خدمت په لیونتوب باندې دا کار موږ پیل کړی دی. دغه ځینې شیان چې د زموږ د څېړنیز مرکز لخوا چاپ شوي دي یا چاپیږي، دا زموږ سره څوک کومک وکړي، مخیر حضرات یو کتاب بیا موږ په هغه کې دغه عکس چاپ کړو چې دا د پلاني په مالي مرسته چاپ شوی دی، مګر تحقیقي پروژې او کارونه موږ ګرد په شخصي لګښت.
ډېره مننه استاذه، خوشاله اوسئ.
ډېره مننه عابد صاحب، خدای دې خیر درکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، 13 په جلال آباد کې ځوان بدلون مدني ټولنې د سولې تر عنوان لاندې انځوریز نندارتون جوړ کړی و چې د افغانستان د وتلو انځورګرانو او عکاسانو د کارونو نمونې په کې نندارې ته وړاندې کړي وي. نور حال په رپورټ کې. د سولې تر سرلیک لاندې دغه نندارتون چې د افغانستان د وتلو انځورګرانو انځورونه او د اکاسانو تصویرونه پکې نندارې ته ایښودل شوي وو، د ځوان بدلون مدني ټولنې له اړخه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړ شوی و چې د ننګرهار پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې لسګونو تنو مدني فعالانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. د ځوان بدلون مدني ټولنې بیان عنایت الله مولوی زاده په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په دغه نندارتون کې د مختلفو نقاشانو او مصورانو انځورونو د سولې پیغام یې درلود. په دغه نندارتون کې خلکو ته وروښودل شو.
دغه نندارتون د یوې غونډې په ترسره کېدو سره پرانستل شو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل،
د صلح په کار کې قدم پورته کول کاغه د تصویر او د انځورګرۍ د لارې نه وي، کاغه د شعر او شاعرۍ په وسیله وي، کاغه د تیاتر د ډرامې په وسیله وي، او کاغه د یو سینمایي فلم په لارې وي. د دغه سپیشلی ارمان بدرګه کول دا د انسانیت هیله او غوښتنه ده.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیزه خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خط او آباد وسئ.